آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تروریزم سره د مبارزې کانفرنس کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت د غنی خیلو په ولسوالۍ کې یو سیمه ییز پولیس خپل 15 ملګري وجري دي. د بنگلاديش پولیسو ووشت همجز بازان ځوانان نیولی دي. د سوریه دولتي سرچینې وایي د دمشق په ملاتړو ملیشیا ځواکونو د امریکا هوایي برید مرګ ژوب لاړول ده او په ایران کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولډک سرحد تړلی دي. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان جمهور رئیس اشرف غنی تروریزم سره د مبارزې کانفرنس کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. ټاکل سی ولسمشر اشرف غنی د تروریزم سره د مبارزې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف به سبا ریاست روان سي. ولسمشر اشرف غنی په یاد کانفرنس کې د تروریزم سره د اغزمنې مبارزې پر لارو چارو او په سیمه ییز اجماع ټینګار او تمرکز وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه مهم کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هم پکې ګډون کوي هڅه به وکړي چې د نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې تروریزم یوازې افغانستان کې نه بل افغانستان ته نه بلکې ټول نړۍ ته یو خطر دی. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت د غنی خیلو په ولسوالۍ کې یو سیمه ییز پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي. دغه پیښه بېګا شپه 2 بجې د غنی خیلو ورسوالۍ د غونډې پوستې په سیمه کې شوې ده. د لوګر چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړي وژلي دي. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې دغه پیښه د پیښې قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو چې د خپلوانو له واده څخه بیرته خپل کور ته روان وو چې د هغوی سراچه ډول موټر د محمد اغې ولسوالۍ د دردر په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په داسې حال کې په خپل لومړي خارجي سفر وځي چې په کور کې دننه په سپینې ماڼۍ له سیاسي جنجالونو ډکه ده. ځینې سیاستوال دغه حالت د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن د واټرګیټ له جنجال سره مقایسه کوي. په سیاسي جنجالونو کې د اف بی آی د ادارې لري کړل سوی مشر جیمز کومی هغه ادا چې ګواکې ولسمشر ټرمپ لاغه غوښتي وو چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلن تحقیقات دی ودروي. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او د روسیې ترمنځ اړیکې او د ولسمشر ټرمپ لخوا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د مور معلوماتو افشا کول د تورونو څخه مخامخ دي. سویډن په جولین اسانج لګول سوي تورونه لري کړل. سویډن وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې پر چلوونکي جولین اسانج لګول سوي تورونه تیر سوي، خو د برتانیې پولیس وایي که د ایکوډور سفارت څخه راوځي نو بنیول سي. جولین اسانج د سفارت د ودانۍ سره په خپلې وینا کې داسې وویل: هغه به دا هیر نه کړي چې د هغه پسې هڅې روانې وې، او دی به دا هیر نه کړي چې د نیول لپاره څه وسول، او دې تورونه دی ته مجبوره کړي چې پناه واخلي. سویډن سرمالان د جمعې په ورځ له هغو تحقیقاتو په شا سول چې هدف یې د ویکیلیک ویبپاڼې په چلوونکي جولین اسانج باندې د جنسي تیری تور څیړل وو، خو برتانوي پولیس لکه وایي چې د ایکوډور له سفارت څخه کدی راوځي نو ونیول سي. ښاغلی اسانج په دغه سفارت کې دننه نږدې 15 کاله تیر کړي دي. په ایران کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. پر حال ولسمشر روحاني شای د هغو محافظه کارانو لخوا له سختو ننګونو سره مخامخ سي چې په هغه باندې د ایران د اقتصاد او له غرب سره د سیوي اټومي معاملې پر څرنګوالي نیوکې کوي. روحانی له غرب سره د سیمې اټومي معاملې په امله په خپل سیاسي راتلونکي ښه پانګونه کړي، خو د هغه مهم سیال ابراهیم رئیسی په دغه معاملې ځکه انتقاد کړی چې په بانکونو او مالي خدماتو لګول شوي بندیزونه یې لرې نه کړل. د بنګلادیش پولیسو د جمعې په ورځ سهار وختي د همجنسبازانو په یوې میلې برید وکړ او 20 کس یې ونیول. پولیس وایي د غزوانان یې د همجنسبازۍ په تور نیولي، خو وروسته ورباندې د مخدره موادو د استعمال تورونه هم ولګول سول. د سوریې دولتي سرچینې وایي چې د دمشق په ملاتړو ملشه ځواکونو د امریکا هوایي برید مرګ ژوبله اړولې ده. د سوریې د حکومت یوې پوځي سرچینې د جمعې په ورځ وویل چې د پنجشنبه په ورځ د سوریې د رژیم په ملاتړو ملشه ځواکونو د امریکا هوایي برید یو شمېر کسان وژلي او مالي زیان هم رامنځته کړی دی. سرچینه لیکي چې دغه برید د داعش ډلې پر ضد د سوریې د دولتي ځواکونو او ملاتړو ملشیانو هڅو ته زیان رسولی دی. د امریکا هوایي ځواک بیا وایي چې دغه برید یې وروسته لاغه وکړ چې دغو ملشه ځواکونو د سوریې په جنوب کې د سوریې، عراق او اردن سره ته نږدې د امریکایي ځواکونو او د امریکا لملاتړو څخه برخمنو یغانو د یوې اډې پر لوري پرمختګ هڅه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي چې دغه برید په بشپړه توګه یو دفاعي اقدام و. اسرائیلو د جمعې په ورځ د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د هغې شخړې په تړاو ونیول چې له امله یو یهود یو فلسطینی په ډزو ووشه. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په درې اونیو کې په یمن کې د کولرا 3500 پیښې لیدل شوي دي چې د کشمیر 2500 کس مړ کړي دي. په یمن کې د روغتیا نړیوال سازمان نماینده خبریالانو ته وویل چې دغه ناروغي په چټکۍ سره او په بېساري ډول خپره شوې ده. هغه خبرداری ورکړ چې د کشمیر شای په شپږو میاشتو کې 2500 کسانو ته لوړې شي. دا و خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونی رپورت ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بول د اکثر نږدې د ډیورن د کرښې په اردو کې په پرتو دوو کلو کې په ملکیت باندې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو دوی اونۍ وړاندې جګړې وروسته لا هم د ستونزو نه د هواره سوې او د چمن سپین بول د سرحد تړلې دي. وړم ورځ افغان او پاکستاني چارواکو دریمه غونډه هم بېله نتیجې پای ته ورسوله. په مکرې په دې اړه له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د چمن سپین بولدک سره نږدې د پیښې شوې سرحدي لانجې د هوارولو لپاره د دریم ځل لپاره خبرې هم بې پایلو پای ته رسیدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان له اړخه د پلاوي مشري د دفاع وزارت اوپراسیون د ریاست یو مرستیال ډګروال امیر محمد کوله او د پاکستان له اړخه دغه هیواد د پوځ درې جنرالانو په خبرو کې ګډون درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دریمې غونډې خبرې ځکه بې پایلو پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري د هغو درې کلو سره د سرحد په نښه کولو ټینګار کوو چې د مې د میاشتې په 15 ورځ د ملکیت په سر د دواړو هیوادو سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته ویلي چې دا درې سرحدي کلي د کرښې په افغان اړخ کې پراته دي، نو ځکه په دې برخه کې د سرحد نښه کولو ته اړتیا نشته. دفاع وزارت وایي چې د دواړو هیوادو پوځي چارواکي د نورو سره مشورو لپاره خپل مرکزونو ته ستانه شوي، خو دواړه خواوې لا هم د اوربند په دوام باندې موافق دي. تر اوسه پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی، خو پاکستان پاوس اورما ورس په بیان کې د لوکمان او جهانگیر د کلو په سر د افغانستان ادا نه ده منلې او ویلي چې دغه هیواد پاوس بل دغه کلو په شان شي. د مای د میشه په 15 د چمن سپین بولدک سرحد سره نږدې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت سخته جګړه ونښته چې کله د پاکستان سرشمیرني مامورین د لوکمان او جهانگیر کلو ته د سرشمیرني لپاره د نوټلو هڅه وکړه. په دې نښته کې د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکونو د منسوبینو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې ده. د جګړې له پیل څخه پاکستان په دغه سیمه کې افغانستان سره خپل سرحد تړلې دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اګنی چې پاکستان د افغانستان روانو حالات ته په کتنې غواړي چې په دغه هیواد د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره خپل فشارونه زیات او دا هیواد د دې هدف ته د رسیدو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې پاکستان چمتو نه دی چې دا مسله پرېږدي او د همدې له امله د سرحد په اوږدو کې په دې وروستیو کلونو کې تحرکات زیات کړي.
خبر ازاده چې افغانستان ته لازم ده چې کذا منی کنه منی په دې سرحداتو باندې باید خبرې وکړي. که ډیورنډ لاین نه وای هم پاکستان جوړ شوی وای افغانستان مکلف و خپل سرحدات یا سرحدی سیم د پاکستان سره معلومی کی او هغه په خبرو کی قرارداد کی او نوی تړونونه امضا کی چې کوم یو دوی لاین دی او یو نړیواله موافقه ته ورسیږي په دې کې نړیوال هیاتونه هم راځي او کدا مشکل دوی فکر کوي چې پاکستان موږ سره پرې نه غږیږي یا نه غواړي نه الهي نو باید عدالت نړیوالې محکمې ته افغانستان مراجعه وکړي.
ښاغلی صافیه وایي چې افغانستان کولی شي د خپلو تاریخي اسنادو په رڼا کې د عدالت نړیوالې محکمې او یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي او په دې برخه کې ورڅخه مرسته وغواړي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې جمهوري غني د کورنیو فشارونو له امله په دې مسله خبرو ته چمتو نه دی او د همدې له امله دا ستونزه همداسې پاتې ده. خاغلی سیدی ویل خاغلی غنی غوښتل چې په دې مسله خبرې وکړي خو ځینې لاسونه لکه خاغلی کرزی او د کندهار کمانډانت رازق داسې ګڼي چې که چیرې خاغلی غنی په سرشپېلنه قینات وکړي نو دا د ډیورنډ د پېژندلو په معنا ده. پاکستان له وړاندې ویلي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او دغه هېواد ترمنځ رسمي کرښه ده او په دې مسله اصلا خبرو ته اړتیا نشته ځکه چې د پاکستان په وینا په دې هکله بحثونه لا پخوا پای ته رسېدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل بین المللي سفر لپاره تیاری نیسي د نیغ په نیغه هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی باندې فشار راوړی و چې د پخواني همکار د تحقیقاتو دوسیه دې وتړي. په داسې حال کې د یو خاص وکیل په ضرورت انتقاد کوي چې د ده د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي دسیسې په باره کې تحقیق وکړي او روسیه کوشش کاوه چې د تیر کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې رپورټ لري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس وان مانوئل سانتوس سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ولاړو او خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومینا او غوښتي وو چې د برطرفه شوي ملي امنیت د مشاور مایکل فلین د تحقیقاتو دوسیه وتړي. جمهور رئیس په ځواب کې منفي ځواب ورکړه او ویویل بل پوښتنه. ټرمپ دا هم ویلی په داسې حال کې چې د یو خاص وکیل مقررې ته احترام لري چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات وکړي او دی انکار وکړي هیڅ داسې څه نشته چې د هغې په باره کې تحقیق وشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There was no collusion and everybody, even my enemies, have said there is no collusion. So we want to get back and keep on the track that we're on because the track that we're on is record setting.
د سیسنو او هرڅوک حتی زما دشمنان وویل د سیسنو موجوده ځکه نو موږ غواړو چې بیرته تر لاسه کړو او دوام ورته ورکړو ځکه موږ په سم لار یو چې موږ سوابق لرو. ترامپ تاسف وکړ هغه جنجالونه چې د سپینې ماڼۍ شاوخوا نیولې ده ملي یووالي ته تاوان رسوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا وایي
I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. So I can tell you that we want to bring this great country of ours together, John. And I will also say very strongly, we've had tremendous success.
زه فکر کوم چې دا هیواد سره وشي. زه فکر کوم د دې او نورو ډیرو شانو په لاس سره زموږ هیواد او بشل شوی دی. ځکه نو زه تاسو ته ویل شم چې موږ غواړو خپل دغه ستر هیواد بیرته سره متحد کړو او زه به په کلکه سره دا خبره وکړم چې زموږ ستر بریالیتوبونه په نصیب شوی دی. په ټویټر کې د سار وختي یو لړ پښتون نورسته چې وایي د یو خاص وکیل په حیث د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر مقرریدو ته ضرورت ده چې د دغه دسیسې په باره کې تحقیقات وکړي دغه تفسیری وشول. ترامپ وروسته بیا د امریکا د یو مهمې تلویزیوني شبکې د نطاق سره په مرکه کې وویل د یو خاص څارنوال مقررول زموږ هیواد ته تاوان رسوي. ترامپ دغه تبصرې په داسې وخت کې وکړې چې د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستین مولر په دغه څوکۍ مقرر کړ او د کانګرس ماڼۍ ته ولاړ چې د تړلو دروازو تر شا د سنا مجلس ته معلومات ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ و دې رپورت ته چې په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت پر سر بیا وسلوالو شخړه پیل د وسلوالو ترمنځ شخړه پیل شوې او دواړه قومونه یې پرا پر حکومت اچوي او وایي چې د دې لانجې په حل کې غفلت کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د منګل او مقبل ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه نږدې ولسیزه مخکې روانه شوې. په زیاتره مواردو کې په وسلوالو شخړو وخت چې تر اوسه پکې نږدې 500 کسان وژل شوي هم دي. د دغو دوو قومونو ترمنځ تازه جګړه له تېرو درې ورځو راهیسې پیل او پر یو بل درنې وسلې کاروي. تر دې مهاله په دغه جګړه کې د یوه کس د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د منګل او مقبل قومونو ترمنځ دغه لانجه د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اړوند د بازي او سنځلۍ په غرنیو سیمو راپورته شوې. دواړه قومونه یې د خپل ملکیت ادعا لري. قومی مشر فلک خان امریکا غکتول چې د پخوانی ولی عبدالجبار نعیمی په وخت کې یا د لنجه حل او پریکړه اورول شوې وه، خو زیاتوي چې اوسنۍ ولایتي اداره یې په تطبیق کې پاتې راغلې ده. هغه وایي
نو د دې فیصلې په تطبیق کې دولت ډېره بېغوري وکړه. دا جنگ بیرته د دې په خاطر چې دولت د بېغورۍ د وجې دا جنگ شروع شو. موږ ارزو دادو چې دغه جنگ د پوره د پای ټکی کې خوښې فیصله په تطبیق کې دولت یواسه کېږي. دولت دغه مسولیت لري. آئنده کې که مشکل اضافه شو دا مسولیت به دولت په غوړه وي، دا بېغوري به دولت په غوړه وي.
په ورته وخت کې د خوست د ولی مرسیال شربت شاه اورګونی وایي چې څه موده مخکې د ولسمشر په سپارښتنه یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره راغلی و. هغه زیاتوي پلاوی خپلې څېړنې بشپړې او ولسمشر ته یې وړاندې کړي دي.
موږ مونږ چې دا پریکړه تطبیق کو همدارنګه کله چې دوی په منځ کې ستونزه پیښیږي امنیتي ځواکونه همیشه ځان ورسولی ده. کومو ساحاتو باندې چې موږ حاکمیت لرو نو بیا دغه ستونزې د حل لپاره موږ ژمن یو او د دوی د مشکل د حل لپاره خپل کړنې کوو او دوی نه هم دا غوښتنه ده د قومي سپینګیرو نه دواړو خواو نه چې دغه ستونزې د نور زیات ونه غځوي.
په خوست کې د قومونو ترمنځ د ځمکې او غرونو د ملکیت په سر لانجې او وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. حکومت یې د هواري هڅه کړې مګر څه نتیجه په لاس نه ده ورغلې. دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې دا لانجې په وسلوالو شخړه او وختي او مرګ ژوبله یې هم لرلې ده. مدني فعال سفیر محمد زدران
دغه که دوامداره شي نورو قومونو ته او نورو خلکو ته بیا دا جرأت ورکوي چې هغه هم د ځمکو په سر یا د غرونو په سر یو بل سره جګړه وکړي. نو موږ د جګړې په کلکه مخالف یو. نه غواړو چې دا شان ته جګړې دي چې موږ ته د تاریخ په اوږدو کې په میراث پاتې دي بیرته ژوندی شي.
د څېړونکو په وینا که حکومت د قومونو او قبیلو ترمنځ د شته لانجو او وسلوالو شخړو په هواري کې پاتې راشي نه یوازې د خلکو ژوند تریخوي بلکې د حکومتوالۍ پر وړاندې هم ستره ننګونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورت ته چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره د زکام واکسین څونه مهم دی.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي. په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي، ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونیس په دې حق لا داسې وایي.
for babies that are older than
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدی شي. مېرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله مېرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
مونږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any other country...
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لمړنۍ دو میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو سیمهیز پولیس خپل 15 ملګري وژلې او خپل لسیمې څخه تښتېدلې دي، او همداشان حکومتي چارواکو ویل دي چې د اچین او چپرهار په ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله له شلو ډېر د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ځایی چارواکو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د هغې پیښې تایید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو په پوسته کې یو کس خپل 15 ملګري وژلي او خپلې له سیمې پښې ایستلې دي. د غنیخیل ولسوال عبدالوهاب امریکا غږ ته وویل دغه پیښه تېره شپه 2 بجې د مارکو بازار د غونډۍ پوسته کې شوې ده. هغه وایي معلومه نه ده چې قاتل به په کومې خوا تښتېدلی. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی ویلي چې یو سیمه ییز پولیس لومړی خپل ملګري بی هوش کړي او وروسته پې ډزې کړي دي. بلخوا حکومتي مقاماتو د عمدي ولایت په چپلیاره او چین ولسوالیو کې د اتلسو داعش وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقي وال وویل چې دغه مرګ ژوبله په 13 ساعتونو کې اوخته ده.
د عملیاتو پر مهال لس داعش وسلوال وژلي او 2 ټپي کړي دي. همداشان یو اندازه نظامي تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همداراز د اچین ولسوالۍ د مامندري او پیښې په سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې په ترس کې 8 تنه داعش وسلوال شوي او 3 نور ټپیان شوي دي.
هغه وایي په مخامخ جنگ او بریدونو کې ملکیان او حکومتي عسکرو زیان نه دی لیدلی. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلوردویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته ویلي چې په چپلیار کې 15 واړه کلي له داعش وسلوالو پاکړي او پاچین او کوټ کې به هم تر عملیاتو وروسته پوستې او دایمي نظامي قرارګاوې جوړې کړي.
په چپرهار کې تقریبا 15 کلي تر اوسه پورې تصفیه شوې ده او حاچین او کوټ هم هغه ځایونه چې تصفیه شوې ده. تاسو ته بهتره معلومه ده که زمونږ هغه بیر مشترک امنیتي بیس جوړېدو کار هم روانه ده او وروسته نور پلانونه هلته لرو. مونږ انشاءالله تر آخرین قدمه د عملیات
پاچین او کوټ کې د نږدې وینیمې او چپلیار ولسوالۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې عملیات پیل شوي دي. تر اوسه داعش وسلوالو د تازه مرګ ژوبلې د حکومتي ادعا په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په ننګرهار کې د تیرو څه باندې دوو کلونو په اوږدو کې د داعش پر وړاندې ډېر ځله پوځي عملیات وشو، خو له سیمو د عملیات کوونکو ځواکونو تر وتلو وروسته ګټلې سیمې بیرته داعش ته په ګوتو ورغلې. دا ځلې معلوم شي چې حکومت به په دغو عملیاتو کې د ګټلو سیمو ساتنه او هغلته د سیمه ییزو خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره څه وکړی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. په کندوز کې د فابریکو مالکین وایي چې د دوی تولیدات اوس د ناامنیو له وجې کم سوي دي او یو شمیر فابریکې پرچاو دي. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په دې باره کې د کندوز څخه رپورټ لري.
په کندوز کې د ناامنیو له وجې یو شمیر فابریکې او تولیدي شرکتونه پرچاو شوي دي. د دغو فابریکو مالکان وایي چې د دوی د تولیدي توکو اندازه کمه شوې ده. غلام حیدر چې په قندوز کې د پلاستیک د تولید فابریکه لري، هغه وایي چې وروسته یو ناامنیو پر سوداګرۍ باندې منفي اغیز کړی، خو اوس یې فابریکه ولاړه ده او هیڅ تولیدات نه لري. هغه وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې کار خراب شوی او په تیر یو کال کې هیڅ فابریکه نه ده چلن کړې.
دوه کاله مخکې زمونږ کار روان و، مونږ بازار درلود قندوز نه علاوه د شپږو ولسوالیو او بغلان او تخار او بدخشان ته هم زمونږ تولیدي توکي لیږل کېدل. 95 او 96 کال چې فعلا جریان لري، مونږ ټول مارکیټ د لاسه ورکړی دی او هغه په دې نسبت چې مونږ تولید نه لرو همددې نامنیو په اساس.
هغه وایي چې د دوی خام مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي او په سیمه کې د تولیداتو نه پلورل کېدل د دې لامل شوی چې کاروبار یې ودرېږي.
په سرحدونو کې ستونزې چې خام مواد زمونږ اکثرا د بهر نه واردیږي، خاصتا د ایران نه واردیږي، هلته هم ستونزې دي. مونږ ته خام مواد په وخت او زمان لاسته نه راځي او هغه څوک چې مونږ ته مواد را لېږل هغوی ته مونږ په وخت او زمان نه شو کولای چې هغه خپلې پیسې ورلېږو. هغوی هم یو ډول را باندې بې اعتماده کېږي او دا نامنیو تاثیر دی، ځکه چې په بازار کې مونږ مواد خرڅ نه کړی شو د کومه کو پیسې دا خلکو. زمونږ کاروبار فعلا بالکل په ټپه ولاړ دی، کارګر دا ټول رخصت کړي دي.
نوموړی وایي په قندوز کې په لسګونو وړې فابریکې کار کوي خو اکثر یې اوس پرچاو دي. غلام حیدر زیاته کړه چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په پرتله با کیفیته مواد تولیدوي خو جګړو یې بازار خراب کړی دی.
که چیرته مونږ تولید ولرو مارکیټ فوق العاده ښه دی، ځکه چې هغه کوالټي چې مونږ تولید کوو حتی د پاکستان نه هم د دې کوالټي لوړه ده او حتی د ایران نه هم لوړه ده. خو صرف د ناامنیو په اساس اوس زمونږ تولیدات په ټپه ولاړ دي، هیڅ نه تولید نه لرو. که مونږ تولید ولرو مارکیټ هم خراب.
په قندوز کې د کور جوړولو د خښتو یو تن کاروباري وایي چې د دوی د خښتو بټۍ فعال دي خو خښتې په قندوز کې نه پلورل کیږي، بلکې له دغه ولایت څخه سمنګان او بدخشان ته وړي.
نو بالکل چې کله نام نشي په یو وطن کې نو خامخا کاروبار سره خرابیږي، خصوصا د قندوز په ولایت کې د تیرو کلونو راهیسې نامنۍ زمونږ په کاروبار باندې ډیر زیات تاثیر کړی ده. کاروبار ډیر ضعیفه شوی ده، خصوصا زمونږ د خښتو په کاروبار باندې. هغه کسان چې مخکې به هلته کورونه یا آبادیانې کولې هغه اوس زړه نه ښیي کوي چې هلته سرمایه ګذاري وکړي. په قندوز کې مونږ هیڅ فروشات نه لرو، نو زمونږ تولیدات سمنګان ولایت ته، بدخشان ته، دغه جو ته اوس فعلا روان دي.
د سوداګریزو خونو مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله یو شمېر فابریکې زیانمنې شوي او له تولیداتو پاتې دي. په قندوز کې د صابون جوړولو، پلاستیک، کاغذونو او ضروري شیانو په لسګونو وړې فابریکې فعالې وي چې اوس د جګړو له امله ځینې زیانمنې شوي او ځینې له تولیداتو پاتې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې زموږ خپرونې دوام لري.